وروسته وروسته بیا خصوصی بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاری او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو معاشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. له څه مودې وروسته اعلان وشو چې د اونۍ به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي، بیا $400 شول، بیرته $200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکی ورځي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسېدونکي حسنه وایي چې د سپما لپاره یې خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نه وروسته یوه ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړې، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي یو، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو به ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم، زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نلارم، رمضان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته، نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یو چند اخیستي، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 500 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، ورته ستونزه لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل به کوي، له سختو طریقونه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګرۍ میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیږد رالیږد مخکې تلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولی خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا هغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولی څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت و.
چې دا ووزي بیا هلته نوبات به م نو ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او هغه کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یوه افغانه سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر هېوادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دي. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل یې ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه ستاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نهسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید یوه هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنې سهار وختي د لمانځه په وخت زه نه سم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لارې کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نیسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې وزر 8000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي، د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیست کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستی سمی. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي، دغه وزر 8000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزر 8000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیسټمونه سره جوړ کړي، او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
رامنځته کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یوه مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکار یې له کلیوالو ښځو سره وو راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پردې نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چایو د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و، د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاص و چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې. یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی و، د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د کار نه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو دپاره به بیا هم دغه سي صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو د بل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیوله، یعنی سره زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي، او مکتبونه وایي، او ماشو تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټولو ته که زه ټکر رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې پنځله شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای یې هم ورته معلومې. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمان ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسه به مې در سره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث یې واخیسته، هغه یې هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیه درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه یې هم خرڅ کړه، نقدې پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې رای وړله په بانک کې واچوله، خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 40 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده، ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپلې پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مورانی ولې وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه یې د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې دي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ږدمه، نور نو په بانک کې نږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلې دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته یې نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیا وي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې ښوونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لومړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت ښاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی؟
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اثر ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډېر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډېر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غوښتنو کې پټول تبلیغوي. او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنی په پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي و. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او د سینور شان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول وو او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون وموند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزه په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړی دی، او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هېواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یوه دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بېلابېل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هېوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر راتګ سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یوه دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت وو، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دي. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو تر منځ اغېزې دواړخیزه وو. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې رابلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړي توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودې او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غواګیست. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وقته د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته دی خپل ځان واک ته رسوي. د وخت د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمه ټول په شتوګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې لمنځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د د مرګ څخه وروسته د د زامون بې اتفاقه د بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د د زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمانو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهۍ په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه نارضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې اړون کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نور ستوند سره مخامخ کیږي د خپل ورونو او نور خلکو او بهرنی هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کړی چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښ د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور ماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمني د ده سره ختمه او دوستي ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسوه ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو تر منځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس سره په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه